د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر اوبو ته لوېدلې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه سپرلی مړې شوې دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مرسیال ریاض هلمندي رسنیو ته ویلي چې په مړو کې یو نارینه، دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه پراخ کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یوه غړي تګ ته په اشاره لیکلي چې دا د نه منلو دی. د بریتانیا د بشري حقوقو د یوې ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوره وروسته د ښځینه سیاسي فعالانو د آنلاین ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو اته اویا زره پښتو او دري تفسیرې ټولې شوې او ارزول شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام سیالیو لپاره تر 19 کلونو د کشرو ملي لوبډله نن اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې تر 19 کلونو د کشرو سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل شي او تر 18 دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نړیوال جام او د آسیایي ملتونو جام د غوراوي د دوهم پړاو په سیالیو کې په دوهمه سیالۍ کې له کویت سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې دا سیالي به سبا سه شنبه د کابل په وخت ماسخوتن په 8:15 دقیقې د سعودي عربستان د دمام ښار په لوبغالي کې ترسره شي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او نیکی هیلی می اومانه از صفی ولستان اگزایم تاسو ده 15 دقیقه دغه اونیز بحث خرق لاست وایم. تیرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو زانګړي همغږي کوونکی فریدون سینیرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ارزونی راپور وړاندیزونه دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړل. هغه په خپل ارزونه کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکړي. همدارنګه په راپور کې سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د تأمین لپاره د ټول شموله حکومتوالۍ د رامنځته کولو په خاطر باید یو ملي بحث جوړ شي. فریدون سینیرلی اوغلو هم داراز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د خلاصون لپاره د هم یوه حل لاره وموندل شي. په دغه اوسنی ګردی میز یا 15 دقیقې بحث کې بل خپلو میلمنو ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور آمدارنګه ښاغلی عنایت الله امام سره چې دواړه د چارو شنونکي او متخصصین دي له دوی سره به بحث ولرو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی رامسپور مننه چې ټلیفون مو واخیسته. لومړی مسله دا ده چې دغه ملي بحث یا ملي ډیالوګ یا گفتمان چې دوی تل پرې ټینګار کوي د دغه بحث رامنځته کولو په اړه مهمه خبره دا ده چې دا به څنګه امکان ولري په دغه شرایطو کې.
سلامونه تاسو ته او درادو درنو اوریدونکو ته. تاسو خبر یاست چې تیر کال کله چې د مارس په میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماموریت چې په افغانستان کې شتون لري د یوناما د ماموریت مسله مطرح وو او هغه تمدید شو. د هغه په څنګ کې د شپږ نه او په نامه قطعنامه چې د هغه د ښاغلي فریدون سینیرلی اوغلو د ماموریت لپاره وو هغه هم تصویب شو او د هغه د ماموریت موخه هم دا وو چې باید د افغانستان د حالاتو څخه یوه جامع ارزونه وشي او د سږ کال د نومبر ولسم پورې هغه باید د ملګرو ملتونو سرمنشي ته وړاندې شوی وای چې اوس همدا کار وشو. د ارزونې موخه هم دا وو چې افغانستان د دغه موجوده حالت د دغه موجوده کلکیج څخه وایستل شي، ځکه چې په دغه موجوده حالت کې نه د افغانانو په ګټه یو وضعیت روان دی او نه هم د بین المللي ټولنې د تعامل لپاره لاره موجوده ده. نو ملګرو ملتونه دا مشکل موندلی وو او د دې لپاره دغه مسله رامنځته شو. اوس دغه طرحه وړاندې شوې ده. تاسو هم ورته اشاره وکړل چې په دغه مسله کې داسې یو لارې چارې سنجیده شوې دي یا په نظر کې نیول شوې دي چې باید یو جامع حکومت یا همه شمول حکومت تاسو ولاغه رامینځته شي چې په هغه کې افغانان خپل ځان وګوري، ځکه چې دا موجوده حالت د افغانانو د خلکو استازولۍ نشي کولای په هیڅ صورت کې. دوهمه مسله هغه ده چې په دغه موضوع تر رسیدو لپاره باید یو ملي بحث او خبرې اترې باید رامینځته شي چې افغانان په دغه جریان کې باید یو بل سره کتنه وکړي او خپل مشکلات وړاندې کړي او یو جامع طرحه د د د حال د لارې د نقشې لپاره مطرح شي. او د دې په اړه کې ملګرو ملتونو په دغه نقطه باندې ډیر تمرکز کړی ده چې کوم بین المللي مواثق یا بین المللي کنوانسیونونه چې افغانستان د بین المللي حقوقو په چوکاټ کې هغه ته اجمن باید پاتې شي، هغه ته باید موجوده نظام یا کوم نظام چې رامنځته کیږي داسې یو نظام چې هغه ته باید اجمن پاتې شي، ځکه چې پرته له دې نه چې د بین المللي قوانینو یا بشری حقوقو کنوانسیونونو سره تلاو نه لرو، نو معلومه ده چې دنیاوال نشي کولای چې افغانستان سره تعامل وکړي. او بیا پاتې شو هغه د مادي مسائل یا د افغانستان هغه کوم کنګل شوي پیسې خامخا د هغې دپاره اوس هم یوه لاره سنجیدل شوې ده، او په آینده کې هم کیدای شي هغه دپاره یوه ښه طرحه په نظر کې ونیوسي ځکه چې هغه د افغانانو شتمنۍ دي. نو په هر حالت کې دغه لارې چارې بالاخره د دې کیدای شي چې لامل وګرځي او داسې یوه جامع طرحه او جامع لاره جوړ شي چې افغانستان او افغانان له دغه کلکیچن حالت څخه وویستل شي.
ملي ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی پواند همام، مننه له تاسو هم چې وخت مو راکه. غواړم وپوښتم چې فریدون سینرلی اوغلو په افغانستان کې هم له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي، تر هغه وروسته یې په بهر کې له مخورو خلکو او همدارنګه فعالانو سره لیدلی دي، د یو ارزونه وړاندې کړل او د ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټول ګډون حکومت رامنځته کولو لپاره دغه سه یو ملي بحث ته اړتیا ده. یعنی په افغانستان کې دغه اوسنیو شرایطو ته په کتو له طالبانو پرته ټول د یو حل لارې په لټه کې دي سیاسیون او فعالان، فکر کوي دا مهم وړاندیز دی او د منلو دی که څنګه په داسې شرایطو کې؟
اول خو استاسو ملمانا او مخاطبین استاسو در رادیو مخاطبین او استاسو سلامون او در ادب ارز کومه. زما ارز داده چه در اصل ده یونما دفتر چه ده بده شل کلنه اختلا تاریخ که دا که خواست دستاورد نلری، خو او آغا تحلیلون او ارزوان اکثرا داسې دی چه ده هیرسه او ده افواهات و سخه دغه کیږي پر بنا لیکل کیږي او نه خپل ملل متحد خپل میتودولوژي خیلی ده چې سره کوم دا گزارشونه او پر مبنا په کوم روشونو پر مبنا دا عراقی بل دا چې دا یونما خپل ده ملل متحد منشور دی وهم ماده په هغه مسائل باندې ټینګار کوي چې هغه د مخالفت دی وهم د ملل متحد د وهم ماده مخالفت کوي، ځکه چې هغه دا وهم ماده دا وایي چې هغه مسائل چې دی یو حکومت د وسایل او صلاحیتونو څخه دي او دا ادا هیڅ د مرګل ملتونو سازمانونو چته هغه حق نه لري په دې کې اظهار نظر وکي یا مداخلت وکي. پاتې شو حکومت افغانستان حکومت یو تحت قیمیت ملک نه دی. در شل کال پورې چې دلته ناتو او نور د خپل ملل متحد دا ولی نشو امور او د اوزا سمبال کړه، یو د دوی مشکلات ډېر دي. ګورې چې خپل په دې هغه اعتراضونه چې دوی خلکو باندې کوي دا لکه چې هغه ټولګدون حکومت په کوم دنیا کې دی. او د افغانستان مسله یوازې غرب د غرور تکبر او د ضوابط په حساب مونږ او تاسو په رسمیت نه پېژنې امارات په رسمیت نه، بلکې دوی د خپل هغه تکبر او غرور او د فورس او د فورس بالانس چې دی روابط د قوت چې دی هغه کې افغانستان په حاشیه ته مجبور کړی دی چې په حاشیه کې حکومت کینی او برسمیت پیژندل شي. ګورې چې دی دوی یونما خپله دا نماینده ده که نه د میرمن روزا چې دی میرمن روزه خپل په کال د 2013 کې د امنیسټي انټرنیشنل ور باندې تور لولګول شو چې دا په ازبک او قرغز په مخالفتونه کې دا تورند او حقوقي او د بشر د حقوقو دغه خپل نه کړی دی او متخلف دی. هغه وخت د قرغزستان دغه مسؤولین سفاو او رئیس جمهور نو دا ګوري چې بل لمته خپل خاصه ورک دی. یواز پاتې دی چې دا هغه بروکراتیک دا فیصله چې دی یو بروکراتیک مسله ده، یو حقوقي مسله نه ده. هغه کسانو باندې چې د تور په لست په حساب کې نیول شوی دی یا هغه ثوابت او اصول باندې چې یو ملت
پېژنېږي سید د بحث نور برخه مې فقط یو ټکی چې تاسو اشاره ورته کړی چې د ارزونې په څه شکل باندې کې خو تبان دوی تحقیقاتي موسسه لري تناب فریدون سنیرلی اوغلو دا کار نه کوي. یوناما به یو غټ تشکیل لري دا کارونه باغوي کوي مګر عیني شرایط هم دغه وایي چې افغان جونیو خزي زمخه بارسته ک تاسو لطفاً چې زه پښتنه غواړم کومه عیني شرایط دا دي چې افغان جونیل شاوخوا دوه کلو رئیس له خوانځیو محروم دي او امدارنګ د خزو کارونو مخام نیول شوی د ورسته بیلګه دا چې په کابل کې د خدیجه کبرا په نوم یو نندارتون جوړ شوی د خزو لپاره، مګر هلته نارینه نور پریږدي او د خزي وایي چې نارینه رانشي زموږ سودا نه کیږي. یعنی په دغه شرایطو کې محدودیتونه رامنځته شوي دي. د دغو شرایطو د بدلون لپاره کې یو څوک وړاندیز کوي چې دغه باید بدل شي. فکر کوي چې دا لاسوهنه ده که څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ملګري ملتونه حق نه لري، نو په خپل حکومت خو دا کار نه کوي. نجونې مکتب ته نه پرېږدي، د ښځو کارونو مخه یې نیولې ده، نو څوک باید دا کار وکړي؟
بېشکه څه مشکلات شته، خو دا دی چې د ښځو دغه د شرایطو په ارتباط اوس داسې نه دی چې ښځو ته بالکل د کار نه محروم پاتې شوي دي. اماراتو هغه مامورین کسانو ته ښځې په افغانستان کې عموما غیر مولد کار کوي، اکثر په خدماتو کې، اکثر په دولت کې ماموران دي. دا دولت لا تر اوسه هم د دې تشکیلاتي تورم لري. دا په کار دي چې نور هم کم شي، خو حکومت د دې لپاره چې په دې شرایطو مشکله ګوري چې په کانګرس امریکا کې چې هغه وخت ورته بودجه پیدا نه کړي حکومت رخصت کوي. دا خو یو داسې یو حکومت دی چې د ماسرې لاندې دی، د شتمنۍ ټول منجمد شوی دی. دا خو اوس هم د هغه ښځو زنانو چې په دولت کې مخکې کار کولی دغه یو څه تنخوا ورته یو امتیازي تنخوا ورکوي.
صحیح، په همدې مسله باندې ممروسه تم شو. بله، مننه کوم. ما د خپل ځواب واخیست. البته د شتمنۍ د انجمات په ارتباط هم دوی ارزونه کې څراغلي دغه به وروسته بحث به وکړو. ښاغلی رامسپور، مننه چې په لاین کې یاستئ. د فریدون سنیرلی اوغلو په همدغې ارزونه کې یو مهم ټکی دا دی چې که طالبان رسمیت پیژندنه غواړي، نو هغه دغه د ښځو د حقونو مسله په دغې شرایطو پورې تړلې ده چې باید د ښځو شرایط بدل کړي طالبان. فکر کوي چې طالبان ولی سره له دغومره مشکلاتو محدودیتونو چې ښاغلی همام عمر ته اشاره وکړه چې په معاصره کې د پیسې فریز شوي دي یا منجمد شوي دي، ولی بیا هم سر نه ږدي، غاړه نه ږدي دغه مسلې ته؟
واقعا دا خو یوه ډیره غټه مسله ده او ډیره یوه غټه پوښتنه هم ده. په ډیر څو په تیر دوو کلونو کې مونږ تاسو ګورو چې نه یوازې یوناما بلکې د بین المللي مختلفو مراجعو لخوا بیلابیل ګزارشونه وختن په وختن مطرح شوي دي او نشر شوي دي، او په دغه ټولو ګزارشونو کې د ښځو مشکلات یو له عمده مشکلاتو څخه دي چې نن سبا افغانستان کې شتون لري. ګوري تاسو د تعلیم د ښځو، د تعلیم مسله چې ده، دا خو طبیعي ده چې یو بشري حق ده، د دې پسنګ یو دینی فریضه ده. و داسې خو نشه کولی چې په یو اسلامي هیواد کې خلق دی یو دینی فریضه څخه تاسو محروم کړي. نو دا خپل یو سوال رامنځته کړی دی. افغانانو ټول کورنۍ چې په هر نقطه د افغانستان کې دي، دغه مسلې نه متاثر دي نن سبا. نو طبیعي ده چې دا یو غیر ډیر غټه مسله ده، او متاسفانه چې په دې کې هیڅ کوم مثبت ګام تر اوسه دوی نه دی اخیستی. دا ډیر عمده مسله ده. بیا پاتې شو د دوی تحصیل مسله ده، نه یوازې تعلیم. د اووم صنفونو نه پورته تعلیم پاتې دي، په دې کې په سلګونو زره د افغانانو نجونې هم شامل کیږي. بیا د تحصیلات عالي مسله ده، په دې کې په لسګونو زره د مونږ او تاسو خواندې اولادونه چې دوی ته په تحصیلات عالی کې بوخت تحصیل څخه پاتې دي، او دغه دواړه مسله د لامل ګرځي چې په آینده کې په افغانستان په اقتصادي او اجتماعي او فرهنګي مسایلو کې دغه ناخوالې دوام وکړي، ځکه ټولنې دغو خلکو ته ضرورت لري. ټولنې ضرورت لري چې مونږ او تاسو زنانه ډاکټر ولرو، نرس ولرو، معلم ولرو، کارمن ولرو. نو دوی محرومول دا یو رقم سیستماتیک تبعیض دی دوی په وړاندې، او د دنیا گزارشات خو دروغ ندی، خامخا کیونه ما دروغ وایي خو د دنیا گزارشات د مطبوعات و رسنې دا خو دروغ ندی. نو پدې کې مونږ او تاسو یو غټ ستونزې لرو، او دغه مشکل موجوده حاکمیت خپل هم درکړې دي چې دغه مشکل سته، خو متاسفانه دوی ګام نه اخلي، دوی اراده نه لري چې دغه مسله زرف زره حل کړي. کوم بهانه یا کوم مسایل چې دوی وړاندې کوي په هیڅ ډول نه افغانانو ته تر اوسه قناعت ورکړی دي، نه بین المللي چارواکو ته قناعت ورکړی دي، نړیوال دا غواړي چې کوم بین المللي موافق چې دي او نن سبا ټول هیوادونه باید هغه ته ژمن ووسي، ټول په هغه کې باید ګډون وکړي. نړۍ او دیز یو بل سره نږدې سوي دي. ټول اسلامي هیوادونو کې نن سبا د تعلیم د انجنیرکیان، تعلیم د نسوانو طبقې بند نه دي. نو نشي کېدی چې افغانستان هم یو مجزا جغرافیا ووسی او دلته دغه محدودیتونه پر خلکو باندې ایمال سي. نو له دې په اساس دغه سوال په خپل قوت کې موجود ده، او هیڅوک نه پوهیږي چې ولې دا اراده نشته. فکر کوم چې دا فقط یو سیاسي اراده ته ضرورت لري، او کنه د شریعت په چوکاټ کې، د بین المللي مواثیقو په چوکاټ کې هیڅ کوم داسې ممنوعیت او د منع عامل نشته چې دغه موجوده حاکمیت د خلکو له دغه حق نه محروم کړي.
مننه کوم ښاغلی عنایت الله امام. د سینرلی اوغلو په همدغې ارزونه او بل اخره په وړاندیزونو کې بله مسله د داسې یو حکومت رامنځته کېدل چې په هغې کې ټول خلک خپل ځان وګوري. اوس خو طبعا د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفین یو لویه برخه وتلی دي، څوک په ترکیه کې دي، څوک په اروپا کې، څوک په امریکا کې، غونډې هم سره کوي. یعنی په یو شکل باندې د دوی د دغه اوسنی حاکمیت په وړاندې مخالفت شته. په افغانستان کې دننه خو به خلک له ویرې یا فعالان څه نشي ویلی، مګر بهر چې څوک دي فعالان او لویې څېرې چې دي دوی مخالفه دي. نو د سینرلی اوغلو تاکید هم داسې یو څوک دی چې یعنی مخالفتونه باید یو رقم همواره شي او بالاخره دغو خلکو ته هم زمینه برابره شي. فکر کوي طالبان واقعا دغه سي یو شرایط ته غاړه کړي یا د چا سره د واک شریکولو ته چمتو دي په دغه سي حالاتو کې؟
اول خو د ارز وکم چې هغه جبهه معارضه اپوزیشن چې دی سیاسي اپوزیشن، دا خو خپل نه اتحاد لري، نه په اصول کې اتحاد لري، نه په رهبری کې، نه په تشکیلاتو کې. د دوی هغه کسان چې په جمهوریت کې خوند لیدلی وو او د امریکایي د اشغال او د یو بای پروډکټ وو، یو محصول وو، هغوی که دونه اخلاص او افغانستان ته مینه درلودلی ولې پاتې نه شو؟ دلته ډېر کسان پاتې دي، هغه کسان د هغه نظام نه څوک ورته څه نه وایي. او دا یو بالکل یو غلطه یو فضاسازي ده چې خلکو دا کوي چې وایي چې دلته څوک خبرې کولی نه شي. موږ کابل کې اوسېدو او داسې خاص د سانسور موږ باندې سانسور اعمال کېږي نه. دا یو ذهني یو دغه دی چې یو رواني یو برخورد دی چې خلکو هغه خلکو چې یا څه خپله کموالی لري، څه جنایتونه کړي دي، څه خلکو باندې ظلمونه کړي دي، هغوی تښتېدلي دي. اوس هغوی وایي چې هغوی ځان ته په هر مسله کې په هر دیګۍ کې دوی غواړي چې ځان مسله جوړ کړي. دوی شل کاله په حکومت کې پاتې شي څه کړي نه دي خلکو ته، نه خلکو د دودي خیابانی قدرت ده، نه د نظامي قدرت ده. دوی په انتخابات هم ګټلی نه شي که واقعا صحیح انتخابات عادلانه انتخاباتی دغه انتخاباتونه چې موږ کتلی و ټول یو دراماتیک او ډېر غلطه انتخابات، ټول په پیسو، ټول په جالو، ټول په ادغتی. نو دا اصلا دلته حکومت امارت اسلامی چې دی دلته د ټول هغه پخوانی دولت ماشینري ټول په دغه کې اخیستی دی. یو واصل نه دي، مختلف قومونه دي، مختلف تمایلات دي، مذهبي هر تمایل چې په افغانستان کې پیدا کیږي ټول دلته منعکس ده. دا هر حکومت کې راځي اوس د طالبانو په خبره، د امارت په خبره باندې اوس ترامپ په دغه کې ځایږي، په د بایدن حکومت کې ځایږي، یا ماکرون ژان لوک میلانشان ورته دغه موقع ورکوي. همداسې په دغه کې څوک د دغه انګلستان کې څوک داسې حکومت غواړي چې خپله حکومت هم وګټي، په زور هم وګټي. په اروپا کې چې هغه کسان چې د المانیانو سره همکاري کړې وو خزانونه یې سر یې وخروله او خلکو په کوڅو باندې ورته تو اچولې او نارینه یې ټول په نورنبرګ محکمه کې محکمه شو. دا داسې د اشغال داسې دي چې خلکو افغانستان د په تاریخ کې داسې د شل کال په تاریخ کې تیر شو، دا خلک داسې احساس کوي او داسې تبلیغات کوي چې دا دلته افغانستان کې کوم نعمت راغلی وو، در حال کې الان کې دونه غیر نظامیان پکې وژل شوي دي، بمباریانې شوي دي، دلته د تمام ټول د بین المللي اصولو ټول خپل لاندې کړی دی، دا خپل دغه امنیتی شرایط نه و، قانونی مسئولیت نه و، انتخابات او نمایندگی بالکل چې دیموکراسي اساس دی.
بله من نه خغله همام نو د طالبانو رهبر خپل واضح کړل چې انتخابات د شین د ته ارزښت نه لري او مهمه نه دی، اصلا د خپل غد رهبر دی ورس دی، نو فکر کوي چې د خپل هغه په نوم انتخابات هم چو خبه وکنه لدغه وسنه شرایط نه چې د مطلق رهبر دی
تجارت او دوی پیسې دارایی د امریکا سلویخ فیصد کمکونه دوی خوړلی دي چې اصله دغه ورک د سیګار په اشاره سلویخ فیصد دوی اصله ورک د وزارت دفاع نه
مننه ښاغلی امام، مننه رامسپور صاحب هم شته په لاین کې. رامسپور صاحب د تاسو نظر هم غواړم واورم چې دغه شرایطو کې چې طالبانو رهبر ویلي چې انتخابات یعنی دته کومه معنا نه لري، انتخابات به نه وي، او د دوی چارواکو هم ویلي چې په واک کې ټول کسان شته، درحال کې چې هغه د یو لویه برخه مخالفان وتلي دي امریکا ته، حداقل اوس یو لک افغانان تللي، دا خو ټول د دوی مخالفان نه، خو په دې کې ځوانان هم تعلیم کړي ځوانان هم، یعنی هغوی غوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي که شرایط ورته برابر شي، مګر ل عادي مدیر نه ورپورته ټول خپل د طالبانو چارواکي دی راپورونه داسي وي، نو فکر کوي چې دغه شرایط ته په کتو باندې طالبان واقعا زړه کوي چې چاته واک ورکړي یا واک خلک شریک کړي څنګه
ګوري. دغه گزارش جوړ شوی دی او دغه خاغلی فریدون سرین اوغلو چې دغه جامع تر هولاندې کړي ده تر باندې چې د خلکو سره کتل دي او مختلف بیلابیلو کسانو سره میټینګونه کړي دي، افغانستان څخه لیدنه کړي دي، ګاونډي ملکونو سره میټینګونه کړي دي، او په نتیجه کې داسې یو جامع تر هولاندې کړي دي. هدف دې دغه تر هدا نه ده چې هغه پخوانی مفسدین یا هغه پخوانی دالماران بیرته قدرت ته راوګرځول شي. دغه مسله زه فکر نه کوم چې مطرح وي. نن سبا افغانستان کې پدې کې هیڅ شک نشته چې یو ښه امنیت رامنځته شوی دی، دغه دله یا دغه حاکم عدالت قدرت ولکه کړي ده، یو څه زمینی مثلا د فساد جلوګیری سوي ده، تګ راتګ خلکو کولای شي، کلی یو باندو د خارون سره وصل سوي دي، سولې و آرامتیا ده، قتل و قتال کم ده، جنایتکاران کم دي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې یو تحول، یعنی په دغه عرصه کې، په امنیتي عرصه کې یو مثبت تحول راغلی ده. حکومت نظر چې دنیاوال لري چې غواړي د هغه په اساس کې افغانستان کې یو حکومت رامنځته شي، داسې یو جامع حکومت، یعنی دا دوی نه وایي چې طالبان ایسته سي او هغه مفسدین بیرته راشي، نه، داسې یو حکومتداری رامنځته شي چې دنیاوالو ته د منلو وړ وي. نن سبا داسې یو حکومت چې هغه د یو ګروپ لخوا رامنځته شوی دی، یو مسلح ګروپ لخوا چې هغه مخکې هم د بین المللي مجامع لخوا په بدو مسایلو کې تورن وي، د تروریزم په نامه تورن وي، او نن سبا هغه په قدرت کې راوستل شوی وي. نو ضرور ده چې دې ته افغانان فکر وکړي. طبیعي چې افغانان دې ته پلوي نه دي چې مثلا هغه کوم مفسدین، کوم هغه کسان چې افغانان په حقونو کې تیری کړی دي، جنایتونه کړی دي، د بشري حقونو په مسایلو کې تورن کسان دي، هغوی دې بیرته راشي او دلته قدرت ولکه کړي، نه، داسې یو سیستم به رامنځته شي چې هغه ستاسو فرموده د محترم میلمه د فرموده سره سم هغه اصلي افغانان، اگر ریختنی افغانان، اگر افغانستان صادق بچان، متخصصین او د قومونو ټول کسان چې دوی د کار ولدي، دوی خپل ځان د قدرت او د اداره او د اجتماع او د سیاست په دګر کې وګوري، دا موجوده نظام چې دا متاسفانه د بین المللي مواثقو او ارزښتونو په رڼا کې دا نشي کېدای چې ومنل سي، مشکل دلته ده. نو نړیوال بین المللي ټولنې هم دا وایي چې داسې ولاره هوار سي چې موجوده حاکمیت سره د نورو افغانانو سره بلاخره یوې خواته حرکت وکړي چې هغه هم افغانانو ته د منې ډول وي. نن سبا ټول افغانان ځان په هغه کې احساس کړي، او بل هم دا چې بین المللي ټولنې سره لاره چاره هواره سي د سود افغانانو هغه کنګلسی او پیسې خوشي سي، تعاملات رامنځته سي، بانکونه له تعزیري حالت څخه وویستل سي، مراودات تجارتي مسایل افغانانو سره او افغانستان سره له سره پیل سي،
نو دا ټول فکر کوم چې د افغانانو په ګټه دي، او زه دی او دی افغان په صفت هیڅ کله د طرفدار نه یم چې هغه مفسدین بهتر راسي او جنگ سالاران بهتر راسي او هغه کسان چې د افغانانو په حقونو باندې تیری کړی دي. نه تاسو د هغې پړوی یاست، نه د مونږ او تاسو ګرانه درنه میلمه، نه زه، نه نور افغانان. نو په دې کې باید دغه طرحې ته مونږ او تاسو احترام وکړو، نو بین المللي ټولنې ته موقع ورکړل شي چې افغانانو سره کار وکړي.
مننه کوم رامسپور صاحب. د بحث ورسته غته برخه ده، البته زینی کومنټونه چې زموږه اوریدونکو او د فیسبوک مینوالو په فیسبوک کې لیکلي مخته پام دغه موضوع باندې چې آیا دغه ملي بحث ته ضرورت ده که څنګه. د زینو نمونه کومنټونه به اول ولم لاند. سالم ستانګزی لیکلي چې مشوره کول الهی امر دی، د نجونو زده کړې غواړو ځکه اسلام په نر او ښځو تعلیم فرض کړی دی. افغان ملت په نوم چا لیکلي چې ان مستعار نومې دي، تر کوم چې شریعت وي درغه په پټو سترګو ارڅ منو د ویلي. محمود سرکار لیکلی ټول شمول حکومت خبري بیا و نه کړی. عبدالهادي ودان لیکلی بل کار نه لري، یوازې ملګری ملتونه دي، خزي دی او افغانستان دي. مقبول لیکلی هیڅ کله نه په افغانستان کې ټول شمول حکومت شتون لري. قیام لیکلی ټول شموله حکومت غواړو، نه یوازې د طالبانو په کې شریک وي بلکې د تعلیم د ښځو لپاره هم غواړو. امین شاه لیکلی موږ له اوسنیو حالاتو ډیر خوښ یو. سید رحمان بدری لیکلی ملګری ملتونه یو غیر خپلواک اداره ده. دا غ کمنټونه چې د ازادي راډیو په فیسبوک کې مینوالو لیکلی وو. ورسته مسله خغله عنایت الله امام داده چې د پیسو د انجماد مسله هم سنیر لیوغلو یاد کړی چې باید یو حل لار ورته پیدا شي. همدارنګه ځینې نور مسایل هم یاد کړیو. نو د ټولو دغو مشکلاتو لپاره چې رامنځته شوي ملګرو ملتونو او لویدیځې نړۍ هم ځینې محدودیتونه وضع کړي دي، او هغوی خپل خاص دلایل لري چې د ښځو او نجونو تعلیم او کار دی، د بشري حقونو رعایت دی، ټول شموله حکومت دی. نو دوه طرفه دي، څه باید وشي په دغه حالاتو کې چې ګټې افغانانو بالاخره د افغانستان خلکو ته سی ګول دغه وسنۍ کښالینه سره کم خلاص شو.
د څه دي چې ډیر وخت شوه دي چې ډیپلوماټیکو تعامل په اساس په ان په اروپا ان په امریکا او په نور ملکونو کې اوس دا یو خوشمنی حکومت دا پیدا شوه دي چې دا حکومت خپل څه دندې چې وعده ورکړې په دوه کې سره تر اوسه د امنیتي چارو کې په دې تروریزم د مبارزه په ځای ته نور شیانو باندې دا خو یو اوس خو هغه تصمیم دی چې دی هغه د یو بروکراتیکو یو فیصله باندې دا باندې او یو حالت د دنیا داسې حالات چې شورای امنیت کې داسې د نور اصلي مسائل ډېر مخکې له غزه مسائل د نور مسائل دي. نو اولویت دونه دغه زیات خلکو پکې توجه نه کوي، خو کوشش کیږي نور خوشبینی خو په ډېر ډیپلوماتیکو حلقو کې پیدا شوه دی چې افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او طالبانو دپاره سهولتونه برابر کړي. ډېر نماینده، ډېر ډیپلوماتان راځي، طالبانو سره کښېني، د ملل متحد کسان دي او یو معاصر مثبته تاثیرات اخیستي دي، او کېدای شي چې دا مسله حل شي. یو پاتې کېږي د ښځو مسله. د ښځو مسله داسې دی چې د افغانستان د بانک جهانی د راپور په اساس ښځو د کار قوت چې دی 15% د افغانستان 14% او په بهترین حالات کې اوس هماغه فیصدي چې هغه زنانه چې په اطرافو کې دي هغه ټول نارینه سره کار کوي. یوازې هغه خاري کسان چې دي دا ډېر غیر عادلانه ده چې راپورت کې راشي یا خلکو دا تبصرې وکړي چې طالبان زنانه ته کار نه پرېږدي. دا ممکن که په خار کې څه خاص شرایط ده چې هغه فقه اسلامي داسې خوش فقه نه ده، ډېر یو مضبوطه او اساسي او حقوقي اصولونه لري او داسې نه دی په هغه کې تمدنونه آباد شوی دی، په هغه کې ډېر ښځې شخصیتونه پیدا کړی دی. منتها دا دی چې هغه تعلیمي نظام چې نن سبا په اروپا کې دی یا په افغانستان کې په غلطه طریقه باندې تطبیق شوی و هغه نتیجه ورکړې نه ده. هغه باندې په کار دی چې ډېر پزیره وکتل شي او غور وشي.
مننه ښاغلی همام. یعنی د افغانستان هغه تعلیمي نظام چې پخوا و شل کاله دا ټول د اروپا په اساس و، تاسو داسې وایئ؟ صحیح صحیح. مننه رامسپور صاحب، د تاسو لپاره وخت لنډ لرو که لطف وکړئ خپلې آخري خبرې موږ ته لطفا ووایئ. مننه، یو دقیقه وخت لرئ مهرباني صاحب.
از ما لحن خود دست فکر کنم چه لده موجوده حالات افغانستان با دوی سلسی او دیتا دی بین المللی طولانی حلیزار دقدر ولدی، خصوصا دقا خاقل
سنیدوغلو چې دغه طرحې وړاندې کړې دي. زه خو شخصا په دې تمه یم چې باید په دې کې موجوده حاکمیت هم اوچت ګامونه واخلي، دوی سره همکاري وکړي تر څو چې افغانستان له دغه حالت څخه وویستل شي، بیکاري ختم شي، فقر بېوزي نن سبا افغانستان کې بیداد کوي، او دغه د مهاجرینو جبري اخراجول د پاکستان څخه دا یو بل بوج دی چې افغانستان ته اوس ورسره مواجه شوي دي. دا موجوده نظام، موجوده حالت، نو بهتره به دا وي چې په دغه مسایلو کې موږ همکاري وکړو تر څو افغانستان له دغه حالت څخه وویستل شي. دا یوه خبره ده او خلاص.
ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور او ښاغلی عنایت الله امام چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډېره زیاته مننه چې 15 دقیقې اونیز بحث مو تر دې دمه واورید.